دوی باید هغه خوشحالی چې په هلک باندې کوي باید په نجلۍ مکي چې دا تاوتریخوالی او خشونت د ښځو په مخ کې له منځه لاړ شي.
نسایي ولادي ډاکټر نجم السما شفاجو وایي چې د لور او زوی پیدا کېدل په مور پورې اړه نه لري، نو ځکه د مور نه ملامتېږي. نور معلومات له نوموړي څخه اورو.
د نارینه په تخم کې دوه ډوله کروموزومونه دي چې ایکس او وای نومیږي، او د ښځې په کروموزومو کې ایکس او ایکس دی. یعنی ښځه په هر صورت کې د انجلۍ کروموزوم لري، او نارینه په هر صورت کې یو د انجلۍ او یو د هلک کروموزوم لري. که چیرې د هلک کروموزوم د ښځې د ایکس کروموزوم سره یو ځای کیږي نو هلک به راوړي، او که چیرې ایکس کروموزوم د نارینه بیا هم د ښځې د ایکس کروموزوم سره یو ځای کیږي نو انجلۍ به نړۍ ته راوړي. ساينس له نظره د ماشوم جنسیت تړاو لري په پلار باندې او د پلار په کروموزومونو باندې، او په دې کې د مور رول یا د ښځې رول هیڅ هم نشته، نو 100% د ماشوم جنسیت په پلار باندې تړاو لري.
اسلام له نظر هم د جلی په پیدا کېدلو سره ناخوخي خودل او له میرمنو سره تاوتریخوالی کول چې ولې لور نړۍ ته راوړې ده ګناه ده. دینی عالم او د پوهنتون استاد نور الله کوثر وایي چې اولاد که لور وي یا زوی د خدای پاک رحمت او حکمت دی.
جنۍ په یو کور کې پیدا کېدل د الله رب العزت د دوه رحمتونو مستحق کېدل دي. پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمای په کوم کور کې چې جنې پیدا سو هغه کور کې د الله دوه رحمتونه راغله. دغه وجه ده چې کله جنې په کور کې پیدا کیږي دوه رحمت ور سره راځي، نو سنت ده چې یو پسه یا یو وزه دا حلال سی او ذبح سی او عقیقه وسی چې یو رحمت غسی او دوه رحمت ل خپل جلی سره درې رحمت بسی. د الک ل پیدا کیدو سره په یو کورنۍ کې یو رحمت د الله راځي، او د جنې ل پیدا کیدو سره دوه رحمت. او حدیث کې راځي چې د خزه نیکبختی داد چې لومړی اولاد وي د سعادت او د نیکبختی یو علامت داد چې لومړی اولاد وي لور وي. لور د الله جل جلاله لوی او ستر نعمت ده. پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي وای چا چې دوه لورګانې سترې کړې، لوی کړې، تربیه کړې، او په ښه وجه سره دوی ته تعلیم ورکړه، تربیت ورکړه، دینداری ورکړه، عبادت وروښوده، یعنی ښه وی روزلې، له دیانت روحي سره وروزلې، الله جل جلاله دته د جنت زیری ورکوي، دی مستوجب د جنت کوي. او الله جل جلاله وای چې د دوه نیک انسانانو دوه د نیکو انسانانو بنیاد روزلای دا چې هغه دوه لورګان دي، نو دای د جنت مستوجب او د جنت لایق ده. لورګان د الله ستر رحمتونه دي. په نسبت د زامنو لورګانو کې رحمت ډیر ده، شفقت او مهربانی په کې ډیر ده. د الله رب العزت رحمتونه په هغه قربان دي ووري چې هغه کور کې جنکی پیدا سوی وي او جنکی ډیر وي، او دا تاریخ او تجربې ثابت کړي په کومه کورنۍ کې چې جنې وي او هغه کورنۍ کې ډیر زیات د الله رب العزت د رحمت توجه وي. همدا رقم د لور تداوم ژوند او وفاداری او رحمت او مهربانی په کورنۍ باندې نسبت زامنو ته ډیر زیات ده.
درنو دوستان، په دې هیله چې د ټولو خلکو په تیره بیا د افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسوي. که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خپرونه چمتو کړو نو موږ ته پیغام پرېږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420 24 44 شپږ سوه یو. دا نننۍ خپرونه تر بیا هیچا
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو.
اساسي او بشري حقوق.
سلامونه درنو اوریدونکو، اساسي او بشري حقوق خبرونه ته مو هر کلای کوم. به هم خوشاله يم چې د یوې ونې په تیرې دو سره ستاسو په ترانه چوپړ کې حاضر شوم. درنو اوریدونکو، دا ونې د بشري حقوقو په تړاو باندې بحث لرو، دا چې بشري حقوق څه معنی او څه تاریخ چلري هم دارنګه د کوم اهمیت یا ارزښت نه برخمنه ده په دې اړه بحث لرو. په بحث کې را سره ده نقیب الرحمن اصولي د افغانستان د مدافع وکیلانو د اتحادیې غړی او هم دارنګه مدني فعال. دوی ته په پیل کې ښه راغلاست وایو. اصولي صاحب، لومړۍ پوښتنه مو داسې مطرح کړو چې بشري حقوق یعنی څه؟
سلامونه او احترامات خوري په لومړي قدم کې تاسو او ستاسو تخنیکي همکار ته، او په دویم قدم کې ټولو هغو هیوادوالو ته چې ستاسو د رادیو له طریقه زما غږ اوري وړاندې کوم. ستاسو د جواب په رابطه چې حقوق بشر څه معنا او کوم حقوقو ته کاریږي، نو حقوق بشر له هغو اساسترین او ابتدایترین حقوقو څخه دي چې فقط انسان بودن یا انسان کیدل د حقوق استفاده کوي. د حقوق استفاده کوي یعنی یو شخص چې دنیا ته راځي، کله چې په دنیا کې سترګې غړوي، نو دغه شخص باید د حقوقو څخه برخمن وي او هغه ته به ورکول کیږي او هغه د څخه ګټه پورته کولی شي او هغه مستحق دی. نو کله چې په لومړي قدم شخص دنیا ته راځي، د مثال په ډول لکه د ژوند حق چې مو وایي، د ژوند چې دی دا یو اساسي حق دی چې اسلامي شریعت او همدارنګه د بشر حقوقو نړیوال اعلامیې او همدارنګه نور ډېر حقوق دي چې اسلامي شریعت او د بشر حقوقو نړیوال اعلامیې انسانانو ته ورکړي دي.
مننه کوو. د بشري حقونو د تاریخچې په اړه معلومات راکړئ. نو خبروی
ګورای که چیرته موږ د بشر د حقوقو تاریخ ته وګورو او تاریخ سیر ته فکر وکړو، د بشر حقوق تقریبا 4500 کاله مخکې کله چې په حضرت محمد صلی الله علیه وسلم زموږ پیغمبر دی په هغو باندې وحی نازلیږي، نو د بشر حقوق منځته راځي او د بشر حقوق ایجادی. کله چې موږ د اسلام څخه مخکې وختونو ته وګورو، د جهالت تورې تیارې وې او د خلکو تر مابین قبیلوي جنګونه او جګړې وې او خلکو خپلې لوڼې ژوندۍ تر خاورې لاندې کولې او نور مختلف جهالتونه موجود و. نو کله چې په نبی علیه السلام باندې وحی نازلیږي، نو بشری حقوق هم رامنځته کیږي او ایجادیږي، چې نمونه په قرآن کریم او د نبی علیه السلام په حدیثو کې په پراخه ډول شتون لري او د هغو څخه اسلامي نړۍ تر اوسه پورې استفاده کوو. او نو کله چې موږ نړۍ ته وګورو، اوسنی نړۍ کې د بشر حقوق مطالعه کوو، نو موږ د 1940 کال د بشر حقوق نړیوال اعلامیې ته راګرځو. په 1940 میلادي کال کې د بشر حقوق نړیوال اعلامیه رامنځته کیږي چې 10 مادې لري چې مختلف موارد او شیانو باندې بحث شوی دی او د انسانانو مختلف حقوقو ته قاید شوي دي، چې بیا وروسته نور مختلف بین المللي مهم سندونه رامنځته شوي چې تقریبا شمېر یې 25 ته رسیږي. او همدارنګه په تهران کې یو د بشر حقوقو په برخه کې یو کنفرانس دایر شوی چې په 1940 هجری لمریز کال کې وو، او همدارنګه په 1922 هجری لمریز کال کې د اتریش په مرکز یا پایتخت کې هم یو د بشر حقوقو نړیوال مهم کنفرانس دایر شوی وو.
اصولي صاحب، رازو د بشري حقوقو د اهمیت یا ارزښت په اړه کاوریدونکو ته وایي چې بشري حقونه کوم ارزښت لري؟
که چیرته موږ د بشر حقوقو ته وګورو او د هغو ارزښت او اهمیت مطالعه کړو، نو د زیات ارزښت او اهمیت څخه برخورداره دي او په نړۍ کې زیات ارزښت او اهمیت لري. نننۍ نړۍ کې زیات پرمختګ رامنځته شوی دی او د نړۍ تر مابین اکثریت حده پورې مشکلات حل شوي دي او د جنګونو او تشویشونو ویره په زیاتره مواردو کې نه تر سترګو کیږي. همدا د بشر حقوق دي هم دې لپاره په زیاتره مواردو کې پابندي ده. نو که چیرته د بشر حقوقو نه وای، د نړۍ د اقوامو د نړۍ د هیوادونو تر مابین به مختلف جګړې او اختلافات شتون درلودی او بشر حقوق پر ټول نقص کېدلی، هیڅ ارزښت به نه ورکول کېدلی. نو د بشر حقوق زیات مهم او زیات اساسي رول لري د نننۍ نړۍ په سالمیت کې. کله چې کوم وخت کې بشر حقوق په نوره نړۍ کې نه ول، ان سوات سره خپل څخه مخکې کله چې موږ تاریخ مطالعه کوو، لومړۍ نړیواله جګړه رامنځته شوې، دوهم نړیواله جګړه رامنځته شوې چې زیات تلفات او مشکلات یې رامنځته کړي دي، او همدارنګه نور مهم ارزښتونه او اهمیتونه یې کله چې موږ ګورو، هغه جهاني شموله دي. ټولې نړۍ هیوادونه د هغو څخه استفاده کوي او په ټوله نړۍ کې د بشر حقوق تطبیقیږي او شتون لري، او بل غیر قابل سلب دي، یعنی د سلب وړ نه دي. هر څوک د هغو څخه کولی شي چې استفاده وکړو. او بله مهمه دا خبره ده چې تبعیض ناپذیره دي، تبعیض نه معنی ټولو خلکو ته به برابر ډول باندې حقوق او امتیازات په نظر کې نیولې دي. هغه که موږ چېرته په اسلامي شریعت کې حقوق بشر مطالعه کوو، که د بشر نړیواله اعلامیه مطالعه کوو، نو دا د زیات ارزښت او اهمیت څخه برخمن او برخورداره
دي. اصولي صاحب، بشري حقوق د اسلام او غرب له نظره څنګه ده؟
که چېرته موږ وګورو د اسلامي شریعت او د غرب د حقوقو د نظره حقوق ته وګورو او مطالعه کړو، دا زیات وخت او څېړنې ته ضرورت لري، او زیاته مهمه موضوع هم ده. خوزا بعض موضوعات تا اتادی پوشتنی پا جواب که یو چو آیما لومنی دا چه بشری حقوق ده غرب لنظره زیاتر پا کس او اتکاب مادیات باندی که گی معنویات زیات ارزخ نور کول که گی. خو پا اسلامی شرعت که زیاتر پا کس او اتکاب پا معنویات باندی ده، او معنویات تا زیات ارزخ دور کول که گی، او در دیر اهمیت خواه برخمندی ده. یو مهم موضوع هم ده. د دې تر څنګ بعضې موضوعاتو ته چې په قرآن کریم کې یادونه ورته شوې ده، او همدارنګه د بشري حقوق په نړیواله اعلامیه کې هم د هغو څخه یادونه شوې ده، زه هم یادونه کوم چې لومړی د ژوند حق دی. د ژوند حق یو له ډېرو مهمو او اساسي حقوقو څخه ګڼل کېږي چې په اسلامي شریعت کې ورته زیات ارزښت ورکول شوی دی. الله جل جلاله په څو مبارکو آیاتونو کې د ژوند حق ذکر کړی دی، او د ژوند حق څخه یې دفاع کړې ده. او د سورت مائدې په 2 نمبر آیت کې الله جل جلاله فرمایلی دی، وایي که څوک یو بل څوک بدون له نفس څخه قتل کړي، یعنې بدون له دې څخه چې بل نفس یې قتل کړی وي قتل کړي، یا بدون له دې څخه چې په ځمکه کې فساد خپروي، داسې لکه ټول انسانان یې چې قتل کړي وي. که چېرته یو شخص وژغوري، داسې لکه ټولو انسانانو ته یې چې ژغورنه ورکړي، ټول انسانان یې چې ژغورلي وي، یعنې ژوند یې وربخښلی وي. همدارنګه د سورت اسراء په 2 نمبر آیت کې الله جل جلاله فرمایلی وایي، تاسو خپل اولادونه د فقر او د نقصۍ له وجې مه وژنئ. نسا په 9 آیت کې وفادکشي مه کوئ. همدارنګه د قصاص په برخه کې سورت بقره په 190 آیت کې فرمایي چې قصاص کې ژوند دی، یعنی که چېرته یو شخص بل شخص په قتل باندې ورسي، هغه په قصاص شي، نو ټوله ټولنه عبرت او پند اخلي، بیا بل څوک داره جرأت نه کوي چې بل شخص په قتل باندې ورسي وي. نو د ژوند حق د بشر حقوقو په نړیواله اعلامیه کې هم شتون لري، او هلته ویل شوي دي چې ژوند چې د بشر د اساسي حقوقو څخه ګڼل کېږي، نو هیڅوک بل ژوند وانخلي، او ژوند ته زیات ارزښت ورکول شوی. همدارنګه د مالکیت یا ملکیت حق چې د په قرآن کریم کې الله جل جلاله په دې برخه کې هم آیتونه نازل کړي دي، همدارنګه د بشر حقوق په نړیواله اعلامیه کې هم شتون لري، او هر څوک کولی شي چې ملکیت ولري، او د ملکیت څخه په آزاد ډول استفاده وکړي.
درنو ورجنکو، تاسو د نقیب الرحمن اصولي د افغانستان د مدافع وکیلانو د اتحادیې غړي او همدارنګه مدني فعال خبرې واورېدي. نو دا وه د ونې د اساسي او بشري حقونو خبرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بیا چې د خیره په نورو خبرونو کې ستاسو په حضور کې حاضرېږو. تاسو ټول په الله سپارو. الله مو مل شه. ښاد او بریالي اوسئ.